په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوریا سنوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. د سرپل والي وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفوي عملیات پیل نه شي له خپلې دندې به استعفا وکړي. مخله دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي رادیو اوریدونکو سړي مسي په مو کړی د سات مهمو خبرونو سره خته په سرپل کې چارواکو خبرداري ورکړی چې دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې باید ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل سي. د افغانستان حکومت نن له هغو 215 کسانو سره مرسته وکړه چې د سرپل په مرزا ولنګ سیمه کې د چارواکو په وینا وسوالو طالبانو او داعش تښتولي وو او پرون راخوشي شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي پر بیرونی پوهنتون یې د سترې حملې مخنیوی کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې قرار خوب دی وکړي او هیڅ تشویش دی د خپل امنیت لپاره نه کوي. پوره خبرونه واوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سرپل والي نن خبرداري ورکړی چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات ژر تر ژره پیل نسي خپله دنده به پرېږدي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت نن په دغه ولایت کې خبريالانو ته وویل
نیروهایی که از حکومت مرکزی به سرپل آمدن تا یک کار مناسبی را به سرپل انجام نده، ما به عنوان والی سرپل فکر میکنم که به سادگی اجازه نخواهد دادم که اینا به سرپل برگردن، مگر این که اگر رفتن ما هم امرایشون یک جا خواهد رفتن.
په همدې حال کې د افغانستان د وسوال ځواک لوی درستیز محمد شریف یفتلی په سیمه کې د پوځي عملیاتو د تنظیم لپاره میرزا سرپل ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسوالو طالبانو د میرزا ولنګ د بیرته نیولو لپاره عملیات پلانوي. د افغانستان حکومت نن د هغو 215 کسانو سره مرستې وکړې چې د سرپل په میرزا ولنګ سیمه کې وسوالو طالبانو یا د چارواکو په وینا داعش او وسوالو طالبانو تښتولي وو. دا خلک پرون ماپښین راخوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د داعش وسوالو او وسوالو طالبانو تښتولي وو. د سرپل د والي ویان وویل دا نه د څرګنده چې دقیقا څومره کسان د میرزا ولنګ سیمې څخه تښتول شوي دي، ځکه د هغه په وینا له سیمې سره ارتباط قطع شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له میرزا ولنګ څخه ټولو تښتول شوو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي، خو لا هم دقیق شمیر نه دی معلوم. د میرزا ولنګ د سیمې خلک وایي چې دوی له خپلو کورونو څخه په یو جوړو جامو کې وتلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نن د دغې سیمې یوې مېرمنې چې سرپل ته راتښتېدلې ده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
یو چیزی اوردن نتونیم، دمی خود اوردیم تا یک قد کالا آمدیم، همیز راتیم همیز دمی خود کش نمیتونیم، بچه های میتا یک قد کالا آمده.
په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې اورېدلای سئ. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي پر البیرونی پوهنتون نن د سترې حملې مخنیوی سوی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ د هوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاقۍ چې حملې ته تیاری سوی وو نیول شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د ویان پوینا د کاپیسا په حسایول ولسوالۍ کې چې د البیرونی پوهنتون د حملې د پلان په ارتباط درې وګړي هم نیول شوی دي. د پاکستان نواک لري شوی صدر اعظم نواز شریف نن د خپل سیاسي نفوذ د څرګندولو لپاره مارش پیل کړ چې دوی ورځې به دوام وکړي. د پاکستان سترې محکمې د جولای 28مه حکم وکړ چې نواز شریف د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. نواز شریف نن دغه مارش د دې لپاره پیل کړی چې خپل سیاسي نفوذ څرګند کړي او تر لاهور به چې د هغه ټاټوبی دی تقریبا 400 کیلومتر مزل وکړي. د شریف سلاکارانو د هغه په کاروان کې د روانو خلکو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د نواز شریف زرګونه پلویان په اسلام آباد کې نن د هغه له دغه مارش سره چې کاروان ورته ویل کېږي یو ځای سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د شمالي کوریا او د متحدو ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ د ګواښونو په اړه په وینا کې د کراري غږ وکړ. ټیلرسن وویل امریکایان باید هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. د شمالي کوریا حکومت نن وویل چې په احتیاط پر امریکا د میزایلو د حملې امکانات ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پاسیفیک کې ګوام ټاپو ته ولاړ او خبریالان ته وویل چې فکر نه کوي چې کوم ستر خطر موجود وي. ټیلرسن وویل امریکایان دې د شپې قرار ویده سي.
Nothing that I have seen and nothing that I know of
دی وایي هیڅ داسې شی چې ما لیدلی وي یا زور باندې خبر یم او په وروستیو 24 ساعتونو کې د وضعیت د بدلون څرګندونه وکړې نسته. هغه شمالي کوریا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداریو په اړه وویل چې د امریکا جمهور رئیس هڅه کوي چې شمالي کوریا په داسې ژبه چې د هغه هیواد رهبر کیم یونګ اون پرې وپوهیږي یو سخت پیغام ورکړي. د جرمنی حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د وروستیو سختو خبرداریو له امله کلک اندېښنه څرګنده کړه او په دواړو خواوې د قراري رغ کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان نن خبریالانو ته وویل چې د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکیچ ته له ډېرې اندېښنې سره ګوري او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن دوې میرمنې د ولسمشر د مرستیالانو په توګه معرفي کړي دي. ولسمشر روحاني پرون داسې یوه کابینه معرفي کړه چې هیڅ ښځه پکې نه وه، خو د هغه پر وېبپاڼه نن لیکل شوي چې معصومه ابتکار د ښځو او کور نیو د چارو او لایا جنیدی په حقوقي چارو کې د هغه مرستیالانی ټاکل سوی دي. معصومه ابتکار د روحاني د حکومت په اوله دوره کې د چاپیریال ساتنې د سازمان مشروه. د ایران ولسمشر حسن روحاني همداراس شهیندوخت مولا وردی د او اتباعو د حقونو په برخه کې خپل مرستیاله ټاکل ده. د ایران جمهور رئیس د قانون پر اساس کولای سي چې یو شمېر مرستیالان ځان ته وټاکي او هغوی د پارلمان تایید ته اړتیا نه لري.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې.
د افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعاً سره نیول شوې او یا قطعاً سره مطرح شوې نه ده.
د سرپل والی وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه شي، له خپلې دندې به استعفا وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي هم له دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي.
دولت باندې مو تابو جوړ نه کړنه، کفن جوړ نه کړنه، دولت باید امنیت مورا بگیره.
د غور امنیه قمندان او د ولایتي شورا مرستیال په تایور ولسوالۍ کې د طالبانو سره د ایران د مرستو خبره کوي.
فقط صرف د خپل افغانان څخه استفاده کوي، نور مالي او تجهیزات او سلاح او مهمات د دې د خاصه ورکول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت به وایي په دې اړه شواهد نشته. په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
په دغه سي مهمه مسایلو کې شالته ملي ګټې مطرح دي، بدون اسناد شواهد باید دا موضوعات مطرح نه کړي.
په نړیوال موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا ورباندې د حملې ګواښ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لوري د هیواد د جنگ د مدیریت موضوع شخصي ده نه دولتي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لوري په واشنگټن کې مطرح شوې او له افغانستان له حکومت سره تر اوسه په دې اړه خبري نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر په نوم امنیتي خصوصي شرکت بنسټي ښودونکي امریکایي رسنیو ته ویلي چې غواړي د خپلو خصوصي امنیتي سرتیرو په وسیله د افغانستان د جګړې هواره کړي. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې په دې سره به د افغانستان جګړه لا اوږده شي. نور حالي د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا د دې جنگ پر مخ وړل یو شخصي نظر دی چې په غربي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وین قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ډول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ لپاره د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورته شوی ده. د افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعاً سره د نیول شوی او موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت ترمنځ د همکارۍ د اصل په پام کې نیولو سره همغږي کیږي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه راپور د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. ښاغلی پرنس فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد وختلی او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپو باری اریز بیا دغه ډول څرګندونې د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. ښاغلی اریز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته د بلاک واټر راتګ ځینې حقوقي مشکلات هم رامنځته کوي. که تاسو توجه کړئ په هغه سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی دی هلته تنها امریکایی عسکرو ته مسؤلیت ورکړی دی. که د امریکایی عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګړېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی آی رئیس هم تیرونی له افغانستان لیدنه وکړه. یو شمیر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سیړنه او په دې مسلې غور کول چې آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د سټګر پیشنهاد په دې ستراتیژي کې ځای کېدای شي کنه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
و مورید چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنۍ او د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. یوه کمپنۍ چې ډېر نوم یادېږي د بلک واټر په نوم د امریکا امنیتي خصوصي کمپنۍ ده. هغه کمپنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د ملکیانو په وژلو تورنه وه او دا مسله د دې سبب شوه چې د عراق د وخت حکومت دا کمپنۍ له هېواده وباسي. دا مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. له واشنگټن څخه ځینې راپورونه وایي چې پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دوو با نفوذه سلاکارانو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. تفصیل د نړیوالو خبري اجنسونو په استناد له اجمل ان ناوري.
په تیرو څو ورځو کې دول وړ پوړي امریکایي چارواکي افغانستان کې وو او هلته له افغان چارواکو سره خبرې کړې. رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر تیرونی په کابل کې وو. همدارنګه د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلسن په کابل کې د ولسمشر غنی په شمول له لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان تشویق شمیري. خو له واشنگټن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکي ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوو لوړ پوړو سلاکارانو ترمنځ پوښتنه ناندرې وسته افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نور هم تودې شوې او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له دندې څخه د لری کېدو تر وختونو رسیدلې. ولکېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولې او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزورې بللې. د دې محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمېر هغه لوړ پوړو چارواکو پر لری کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظر بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لری کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاکار ملاتړ وکړي. ولکېږي دا نن د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوزه پوځي جنرال دی چې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ویل کېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابر کړي. د ولسمشر ترامپ د ادارې څو چارواکو رسنیو ته ویلي چې مک ماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نومونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ترامپ د 2 سلاکاران په سپینه ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سرپل والی وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه شي، له خپلې دندې به استعفا وکړي. محمد ظاهر وحدت دا څرګندونې نن په سرپل ښار کې خبرلانو ته وکړې او زیاته کړه چې د سیمې هغه اوسېدونکي چې طالبانو برمته کړي وو د سرپل ښار ته رسېدلي او امنیتي ځواکونه باید ډېر ژر د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د راګیر شویو ملکیانو د خلاصون او د سیمې د تصفیې هڅې شویری. نور تفصیل دی سالم محمد صالح پر رپورټ کوي.
دفاع وزارت وایي هڅه کوي د قومي مشرانو، مخورو او په سرپل ولایت کې د دهره امنیتي ځواکونو په مرسته د سید ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه له دولت ضد وسلولو تصفیه او هلته یرغمل سوي ملکیان خوشی کړي. د سرپل ولایتي چارواکو تیره شپه د وسلولو طالبانو له څلور ورځني یرغمل څخه د 215 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. ویل سوي دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي. دوی تیر ماښام د سرپل مرکز ته ورسېدل. د ولایت چارواکي وایي لا هم ځینې ملکیان هلته د وسلولو طالبانو او داعش ډلې لخوا یرغمل سوي دي. د یرغمل سویو ملکیانو شمیر نه دی څرګند سوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل د سیمې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پلان سوي دي.
د سیمې لپاره پوځي عملیات پلان شوي او ډېر ژر به پیل او دوام ومومي. اوس مهال مو ټول تمرکز د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه ده.
هغه کسان چې د وسلولو له یرغمل څخه خوشی سوي پرته له دې چې خپل نوم واخلي وایي هلته یې ډېر بد وضعیت ګللی دی.
دولت دې موږ ته تابوت او کفن نه برابروي، بلکې موږ ته د امن برابر کړي. دا څنګه دولت دی؟ موږ قتل شو،
مړي مو نشوای پېژندلی. د دوی له جرابو او بوټو مو ځینې مړي وپېژندل. مسلمانان دا کار له چا سره نه کوي.
د دولت وسلولو مخالفانو د رواني اونۍ په پیل کې پر سیاد ولسوالۍ پراخ بریدونه وکړل او ځینې ساحې لاندې کړې. د سرپل ولایتي چارواکي وایي سیمې ته له ننوتلو سره سم وسلوالو مخالفانو تر 500 ډیر ملکیان ووژل، 150 کورنۍ یرغمل کړي او جګړې د 500 کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سوې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي پر میرزا اولنګ سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملې په اړه راپورونه موجود و او باید مخه یې نیول سوی وای. دفاع وزارت وایي سرپل ته یو اضافي ټولای پرسنل لیږل سوی. له بلخ ولایت څخه د لواء قمندان هم سرپل ته تللی. سل ولسی پاسونوال هم په وسلو سمبل سوي او کومنډو ځواکونه هم پر سیمې د عملیاتو لپاره ترتیبات نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سید ولسوالۍ په تړه ویلي چې د دفاعي او امنیتي قواوو زړور غړي به د قربانیانو غچ واخلي.
لبل خو ده غور چارواکي بیا له وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکاري خبره راپورته کوي. د غور امنیه قومندان وایي وسلوال طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې د دې ولایت د تایور ولسوالۍ یو بار بیا ونیسي. مصطفی محسنین نن ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ طالبان چې هلمند ته تښتېدلي دي د یو ایراني پوځي لخوا اوس سوق او اداره کیږي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپورته.
د غور امنیه قمندان په دې ورستۍ کې ویلي د تیوري ولسوالۍ ماته خړلې وسلوال طالبان هلمند ته تښتېدلې دي او د یوې ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. مصطفی محسنی ازادي راډیو ته ویل طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې یو ځل بیا د تیوري ولسوالۍ ونیسي. هغه وایي هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري. طالبان تدبیر لري چې یو ځل بیا د غور په تیوري ولسوالۍ حمله وکړي. اوس طالبان او ایرانی پوځي د هلمند په اړوند سیمو کې دي. دی وایي هغه وخت چې وسلوالو طالبانو په تیوري ولسوالۍ حمله کړې وه له ایران څخه یې پوځي او مالي ملاتړ ترلاسه کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د غور د امنیه قمندان د اداو په اړه هیڅ سند د وزارت په واک کې نسته. له بل خوا د افغانستان په لویدیځ کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسله بالو طالبانو ته مالی امکانات برابروي.
مداخله داسې مداخله ایران نه کوي چې خپل فوج ته او خپل نیرو ته استفاده وکړي. فقط صرف د خپل افغانانو څخه استفاده کوي. نور مالی او تجهیزات او طلا او مهمات د دوی د خواته ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس سیمای کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې اړه کوم سند په لاس کې شته کنه، وی ویل دغه سرګندونې د فرا له جنوسیمو څخه د رسیدلو اطلاعاتو پر اساس کوي.
په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تر اوسه کره شواهد دې وزارت ته نه دي رسېدلي. په دې اړه چې دغسې ادعاوې به د ایران او افغانستان پر اړیکو منفي اغېز ونه کړي د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر مو ها اخیستی دی، خو مخکې له دې به اوس له پروانه له خپل خبریال احمد هنایش نه واورو چې وایي په بګرام کې په خلکو یوه حمله شوې ده. هنایش صاحب که لنډ راته ووایه مهرباني، دا حمله چیرې شوې ده او څومره تلفات لري؟
څنګه تاسو وایل په بګرام کې میدان وایي، بګرام کې شیزینه کارګران، افغان شیزینه کارګران چې هغه د کار درلوده هغوی ته حمله شوې ده. ناشناس وسلوال ناشناس لخوا وو په بازار کې حمله شوې ده. د دې شیزینه دوه ښځې وژل شوې ده او دوه ټپي. هغه کارګران دی چې په بګرام په هوایي ډګر کې هغوی تلاشي کولو ښځو ته
چا مسؤلیت تر اوسه اخیستی کنه؟ احمد هنایش تاسو نه مننه و امور دل چې په بګرام کې د بګرام په هوایي اډه کې په خزینه کارګرانو حمله شوې، دوه خزینه کارګری وژل شوي او دوه هم ټپي شوي دي. په دې اړه به نور جزئیات زموږ په نورو خبرونو کې واورئ، خو بیا هم مخکینی موضوع ته ورګرځو. د غور چارواکي ادعا کوي چې له طالبانو سره ایران مرسته کوي، خو د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه کره شواهد نشته. دغسې ادعاوې د ایران او د افغانستان پر اړیکو منفي اغېز نه کوي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي
په دغسې مهمو مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون له اسنادو شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو. خپله د ایران دولت ردیي ډېر جدي ردیي، او زموږ خارجه وزارت او حتی نماینده د وزارت دفاع هم په میډیا کې دا موضوع په همدې شکل مطرح کړی دی چې موږ تر اوسه اسناد او شواهد نه لرو.
دلته سیمه ای چارواکي به د خبره تاییدوي، دوی وایي په دې برخه کې موږ اسناد او شواهد لرو، کافي استخباراتي معلومات لرو. دلته مرکزي حکومت بیا ردوي
چې دغه سیمه ای چارواکي معمولا وایي خبرې کوي، دا که دوی اسناد لري او شواهد لري دوی مکلف دي دي چې شواهد او اسناد علني کې ویلېږي، هم وزارت دفاع ته او هم وزارت خارجه ته. زه په دې متيقن یم که دوی درلوده دوی وسه دا کار کاوه. دوی اصلا مرتکب د جرم کېږي، حقوقي نگانه که دوی دا کار ولیکي. د همدې لپاره دی چې موږ باید دغه مسایل ډېر جدي پکې احتیاط وکړو او قانوني مطرح کړو.
ایران جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې به موږ بې تفاوته پاتې نه شو. دغه څرګندونو ته په کتو باندې سیمه ای چارواکي ای رښتیا نه وایي؟
نه، هغه خبر چې وکړو خو دې ځواب یې واخیست. هم د موږ مرکزي ادارو دا ډېر جدي رد کړل او هم میټینګونه دایر شول، هم مظاهری وشول. وایي هغه یو مستند خبر و چې ما مو اورېدله، تا مو اورېدله، ټول د افغانستان
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز بدغس ولایت د بلمرغاد ولسوالی خبره کوم. موږ مشکل لا ده چې د حکومت د خواد څخه په موږ جیسان او د تیارو بمبار باندې کېږي. نن د مولوی خان پر سیمه باندې معنی دوه کسان شهیدان شوي او دوه ښځې او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. موږ د حکومت څخه دا خواهش ته چې معنی دغه مشکلات څخه موږ وساتي. موږ د حکومت او د طالبانو د سیمه څخه معنی د کمربند څخه ډیر لیرو، 50 کیلومتره لیرو، لا هم موږ دغه مشکل سره معنی دغه یو.
سلام علیکم. موږ د کازو په کلی کې دغه سره ملکان خلک د حکومت د دیسکان او د توقف او د تیارو سره په عذاب دي. نن درې څلور انوکان تخمینان شوي دي، دوه ښځې شهیدان شوي، دوه خلک شهیدان شوي دي. او د دغه خلکو غږ دې واورېدل چې دا حکومت چې دی اوانونو او توپونو او ملکي کورو ته راغورځي او خلکو ته پر ملکي کورو بمبارونه کوي، دغه زموږ پیغام دې ورسوي.
مجید خکیات مه د خوست ولایت نه په خوست ولایت لکڼو سیمې نه او لکڼو سیمې بدې خلو کې موږ یو فون جوړ کړي، ځکه چې دلته ځینې سیمې له ستونزو سره مخ دي. خار پر رسیدګي نشي کولای، ځکه چې چې خور راشي بالکل رسیدګي نشي کولای. څو څو واره منظور شو او نه پوهېږم چې څو مداخله پکې کوي که څنګه. دولت نه مداخله راشي، زر تر زر موږ ته دا پول جوړ کړي. د خدای په امان.
دا تاسو ته پیغامونه په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي او د غوستونزو د هواري لپاره مټي راوون غړي. په پاکستان کې له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف نن دوه ورځنی لارون پیل کړی دا چې دا لارون چیرې رسیدلی په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال احمد الله څخه نور معلومات وپوښتل.
نواز شریف کوم چې د تیرې میاشتې په اتهویشتمه نیټه د سترې محکمې لخوا نااهل وګرځولی شو، نوموړي نن سهار 9 بجې وخت ورکړی چې د اسلام آباد نه به دا لاریون پیلوي او لاهور په لور به روانېږي. دغه لاریون د پنجاب هاوس په نوم چې کوم ودانۍ ده د هغې نه دوی په 11 بجې را روان شو. نو په دې شپږ ساعتو کې دا لاریون چې کوم دی دا 15 کیلومتره لاره دی ترسره کړله او دا وخت دی فیض آباد ته راورسېدل. د فیض آباد نه وړاندې دا لاریون چې کوم دی دا به د پنجاب پینډۍ ښار ته ورداخلېږي او پندای خار اورستو کچرو چوک پونومیږي او زیر ازي چې د اغل تنبه دا لاریون چې کوم دی بیا به د لاهور په طرف باندې روان شي او ډومبه دی بل لګ شان پړاو چې کوم دی هغه به چې کوم روات نومي زید التبکی او د اغل اورستو بیا روانيږي. دی به زی جهلم نومي چې کوم د پنجاب ضلع ده نو اغل تبه ځان رسي او اغل تبه
بله احمد الله
بیا جی جی
مننه. لاریون پایل شوی دی قرار ته وای چې مخکې ول شو چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په مختلف فو سیمو کې تمکیږي د لند مودي لپاره ویناوي وکوي. آیا تر اوسه پورې نواز شریف کومه وینا کړې ده؟
نه، تر اوسه کوم کله چې سحر را روانې دوه د خپل د پنجاب هاوس نو هغه وخت کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا لګه ویناي وکړه د اغي ورستو وس لګه شی بولاندې فیض آباد ته چې کله دی راورسېدل د خپل موټر نه راکوس شو او صرف چې کوم لاریون کې سره کوم کسانو نو اغي ته لاس وخذو خو نور څه ویناي لا فعال نه کړي. امکان ده چې دا کله جهلم ته ورسیږي او د دې دا وایي چې د ماخستان نه وخت پورې به دا جهلم ته ورسینو الته به ډومبې وینا چې کوم دا په جهلم کې کوي اغه ته بشپتی روي او سبب بیا دی روانيږي. اوسه پورې د مسلم لیگ نون ګوند چې کوم دی دا غیله خو دا ویل کېږي چې دا لاریون به 2 نه 3 ورځې پورې روان، یعنی جمعې ورځې پورې امکان دی چې دا ورسیږي. خو امنیتي ادارې چې کوم دی هغه وایي چې په کم رفتار سره دی روان دي نو امکان دی چې 4 نه 6 ورځې واقع دا لاریون دا لاهور ته رسیدو لپاره.
بله احمد الله، دغه لار ډیر اوږده ده، دوی په موټرو کې سفر کوي او که پلی مزل وهي؟
دوی زیاتره موټرې دي او پیادل خلک هم ورته روان دي. خدا دې چې کله دوی د پینډۍ نه اوزي نو بیا به دوی ټول په موټرو کې زی بیا پیادل مزل نه دی، بیا ځکه چې دا تقریبا 380 کیلومتره نه دا لار زیاته ده نو دوی به بیا په موټرو کې ټول دي. خدا مهال وسره ځکه چې فیض آباد ته رسیدلی او زی په زی وسره قافلې چې کمی دی هغه شاملېږي نو خلک پیادل هم دي او په موټرو کې هم را روان دي. دوی
په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال احمد الله. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا ورباندې د حملې ګواښ کړی. ریکس ټیلرسن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې دغو تهدیدونو ته دې اندېښمن نه وي. جزئیات د ملالې بشیر په راپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بل ته ګواښونه وکړل د آرامې دوه غښتنه کړي او ویلي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبريالانو ته خبري وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا لخوا جدي تهدید نشته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا لخوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاطه توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دې ډډه وسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې راغلي چې ترامپ ویل د پیونګیانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشتی او قهر سره مخامخ شي چې نړۍ مخکې نه وی لیدلې. یو څو ساعته وروسته شمالي کوریا ویل چې دوی د امریکا پر پاسفیک ټاپو ګوام د توغندوی د بریټ په اړه ورکوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر خبريالانو ته ویل موږ د کوریا ټاپو وزمی په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه زریو ځکه موږ پر ټولو لوریو ژغ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمني باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاکه جنوب لویدیځ آسیا نه سره مست کولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکي توغندوی جوړول دی چې د امریکا خاوره ووښتلای سي. شمالي کوریا همدارز هغو نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته بي تفاوتي ښکاره کړې چې د دې هیواد د اټومي او توغندوی د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوی دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوځ اعلامیه اعلان سوی چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوځ ویاند ویلي چې دا حمله به په ګوام کې د امریکا لوی نظامی اډه هم په نقشه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي خو دا جګړه به تغییر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه بل منځه یوسي.
دا خبري مجله هم دومره وزن لري. اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو بل